السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له نجیبا میراورو.
خبرونو سرټکی، پاکستان کې فعالانو د هغه ممکنه قانون خلاف غټ پورته کړی چې امنیتي ادارو ته زیات واک ورکوي. په اسلام آباد های کورټ کې نن د نواز شریف د یو بل کیس په سلسله کې د ضمانت اورېدنه ده. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سناسه 20,000 کسان بخل کېدای شي. په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس په نامه قانون عملی کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکوونکو کې پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا گوهر او ری حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. فرحت الله بابر د اکتوبر په 25مه مشال ته ویل چې دا قانون د پاکستان آئین خلاف دی او خلک یې په هیڅ صورت نشي منلی. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلی ده چې د نومبر په 15مه به په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه جرګهګۍ د دې مسلې اورېدنه کوي. د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی وو. نن په اسلام آباد های کورټ کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیز یا سټیل ملز کیس کې په ضمانت د خوشی کولو لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګهګۍ د مقدمې اوریدنه کوي. د نواز شریف د ضمانت درخواست د هغه ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف نن سهار جمع کړو. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په چودھری شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړ، خو په العزیز یا سټیل ملز مقدمه کې د وو کارو د بند سزا پر ځای پاتې ده. نو ځکه اوس په دې کیس کې هم په ضمانت د خوشی کېدو هڅې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا روانې دي. نواز شریف د اکتوبر په 21مه د صحت خرابېدو له کبله د احتساب قومي ادارې یا نیب دفتر نه د لاهور سروس هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړل شوی و او راپورونه دي چې نن پرې د زړه یوه وړه حمله هم راغلې وه. ګوند هڅه کوي پخوانی وزیر اعظم د علاج لپاره له ملکه بهر یوسي. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د ازادۍ مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل، خو د اوږدو خبرو نه وروسته هم څه نتیجې ته سره ونه رسېدل. بل پلو پرون په دې اړه په ولی باغ چارسده کې د اسفنیار ولی خان په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به د ازادۍ مارچ کې ګډون کوي. له غونډې وروسته مشال لړیو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابا
د ټولې صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې یولس بجې پر شکای انټرچینج کې راغونډیږي او د اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ ته روانيږي.
بلخوا حکومت په وار وار د مخالفو ګوندونو لګول شوي تورونه رد کړي او دا کوي چې 2013 کال انتخابات پاک او شفاف وو. پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان نادره ادارې د جمعیت العلماء اسلام ګوند د یو مهم مشر حافظ عبدالله شهریت ختم کړی دی. نوموړی د پاکستان د سینټ پخوانی غړی هم دی. نادره وایي حافظ عبدالله پاکستانی نه دی او دغه شناختی کارت ختم کړل شوی دی، خو حافظ عبدالله نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د چمن اوسیدونکی دی.
د چمن د شار خلک ما پلار هم پیژندو، ما هم پیژنه، او زه د چمن د شار اوسیدونکی او په چمن کې زما پیدایش شوی دی. زب هغه محله هم وسیم، محله اجی حسن کنداری بازار، دلته زما پیدایش شوی دی 1968 کې شوی دی.
راپورونه وایي د پاکستان د برېښنایي رسنیو د سار ادارې یا پیمرا رسنیو ته ویلي چې له دې وروسته د حافظ عبدالله خپلو پروګرامونو ته نه غواړي. عوامی نیشنل ګوند بیا پرون د سینیټر ستاره یاز د ګوند بنیادی رکنیت ختم کړ. نوموړی په سینیټ کې د یاد ګوند یوازینی استازی و. د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي ویان صدرالدین مروت نن مشال لړیو ته وویل نوموړی ته د روان کال د سپټمبر په دوهمه نیټه د پارټۍ د اصولو د خلاف ورزۍ له وجې شوکاز نوټس ورکړل شو چې هغې د ځان سپیناوی ونه کړی شو، نو ځکه صوبایي مشر ایمل ولی خان یې رکنیت ختم کړ. ستاره یاز نن مشال لړیو ته وویل په دې اړه به د عوامی نیشنل پارټۍ له مشر اسفنیار ولی خان سره خبرې کوي، ځکه چې دا یې قانوني حق دی. تر دې وړاندې د عبداللطیف افریدي، بشرا گوهر او افراسیاب خټک غړیتوب هم ختم کړل شو. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې پرون د اکتوبر په 15مه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هلته ورغلي. ولسمشر غنی د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په اوږدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلې ځپلې دي او له هغې غوښتنه وکړه چې پاکستان دې هم ورته کار وکړي. د ارګ په وینا د پاکستان ولسمشر د افغانستان امنیت د خپل هیواد لپاره مهم بللی. پاکستان تل ویلي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لاره کې به پوره پوره مرسته کوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سناسه 60,000 کسان بخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د خوښولو له وجې زندان ته اچول شوي. پرون چې پارلمان د دې بل منظوري ورکړه، نو له هغې څو ساعته وروسته ولسمشر پرې امضا وکړه. د یاد بل وړاندیز هم د ولسمشر رحمان لخوا شو او دا ګام یې د خپل هیواد د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت پورته کړی دی. د پارلمان غړو پرون وویل د دې قانون له مخې به 1500 هغه قیدیان هم خوشې شي چې په آنلاین رسنیو کې د افراطیانو پوسټونه لایک کړي ول. دا تر دې غړي د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته ول احمد الله د هوا حالو د کرنسي بیان.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 60 پیسې او 200 روپۍ 60 پیسې. یو یورو 122 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په اسلام آباد های کورټ کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د ضمانت درخواست اوریدنه روانه ده. بلخو د پنجاب حکومت وایي د نواز شریف طبي وزخنه ده. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه او حکومتي مذاکراتي ډلې ترمنځ آزادې مارچ په اړه خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې دي. معلومات درکو. د شمالي وزیرستان درپخېلو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ لانجه هواره کړي.
دا د زمکه معاملې دا خډیر په خنای معاملې دا
رسول ته دغوري قران ته دغوري زمونږ د فیصله د عملی کوي نه عملی کوي مونږ دل واسي چې مونږ لزنه په وجنی هغه وجنی.
په مومند کې مې شي سایان شکایت کوي چې لډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
یو پیریډ اسلامیات دے سنگا جو دی سوشل اسٹڈی یا دا سے چینو دے خواہی یا بیبل دفعہ
دا حکومت پاکستان دے منگ نی دے جوڑ 5% کوٹھا نشتا دے تاکہ
کارپوهان وای د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې په خزو کې د سینې د کانسر ناروغي مخ په زیاتې دودا
برس کانسر چې موږ ورته ویایو او دا غي علاج ډیر ګران هم دی ډیر مشکل هم دی. که په ټایم باندې دا مریض و ډاکټر ته راشي نو دا ډیر ښه علاج دی او کمپلیټلی علاج.
لا مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ اوریدونکو تاسو واوریدل. په اسلام آباد های کورټ کې په العزیزیا سټیل ملز قضیه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د ضمانت درخواست اوریدنه روانه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په لاین دی. ورنه تاسو کو چې څه تازه معلومات لري؟ ستړي مشي احمد الله. ډیره مننه چې تاسو را سره معلومات شریکوئ. نو اولنې تپوس پوم دا حکم په قضیه کې څه تازه معلومات تاسو لره آیا اوریدنه مکمله شوې ده؟ فیصله چې دا غورول شوې ده او که څنګه؟
ملیحا عدالت چکمو سلور بجو پوری نن سحر چکم اوریدنه شروع شولا غی تر سلور بجو پوری زندول واد سلور بجو نپس یو واری بیا اوریدنه چکمو واغا شروع شولا نو لس منتا کم پا پینزه بجی بانی دغا اوریدنه چکمو واد نیم ساعت دپار بیا و زندولا او پا دغا محال عدالت چکم دی پنجاب حکومت او د نیب چارواکو تا داویلا چی تاسو ورشی د نیب چارواکو تاویلا چی دخ نیب چیرمن نتا پوسو کئی په دې ضمانت په دغه باندې خوښته اعتراض نشته دی. دغه شان د پنجاب حکومت چې کوم دی یعنی وزیر اعلی نه تپوس وکړلی شي چې هغه د ضمانت په حق لته وایي نو نیم ساعت وقفې نه پس لږ ساعت پس چې کوم دی دا اوریدنه به دوباره شروع کیږي او امکان دی چې عدالت کوم دی هغه فیصله واوري ځکه چې د نیب او د پنجاب حکومت نه پوښتنه وکړلی شي نو د هغې وروسته به عدالت خپله فیصله وایي چې موږ به اورو. خو بل دا خبره ده چې د اسلام آباد های کورټ کې د العزیز یاسین مل قضیه په کوم نواز شریف ته چې احتساب عدالت تر 13 کال په دسمبر میاشت کې د وو کال د بند سزا اورولې وانه د 13 زیارت ورځ یعنی په 13مه نیټه باندې د نواز شریف په شډور شهباز شریف چې کوم هغه په دې درخواست په دې قضیه کې په طبي بنیادونو ضمانت لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو او هغه ورځ باندې په درخواست اوریدنه شوې و. بیا د جمعې په ورځ باندې اوریدنه وشول او جمعې په ورځ باندې د اوریدنه چې کوم واد منګل ورځ پوری یعنی سبا نه بل سبا لا بل سبا پوری چې کوم ودا وزندول شول. خو نن سهار د شهباز نواز شریف وکیل چې کوم دی خواجه حارث هغه یو بل متفرق درخواست چې کوم دی هغه جمع کړو په کده دلایل لیو چې نه اوریدنه د نن وشي او ځکه چې نواز شریف صحت چې کوم دی هغه بالکل خنه دی نو په دې اوریدنه وشي او عدالت دې فیصله واوري په دې حواله سره. شهباز شریف چې کوم هغه په دې درخواست کې دا غوښتنه کړې و چې د ورور صحت حالت خنه دی نو ته دې ضمانت ورکړل شي په طبي بنیادونو که په ملک دننه وي او که بهر وي علاج شي او دا غي علاج وکي. نو اوریدنه چې کومه ده لږه شیبه پس امکان دی چې بیا دوباره شروع شي. دغه شان نواز شریف ته په چودري شوګر مل قضیه کې هغه هم چې کوم دی پرون لاهور های کورټ په ضمانت باندې خوشی کړو خو نواز شریف تر هغه وخت پورې د ملک دننه یا بهر چې کوم دی لکه نشي تللی چې څو پورې العزیز یا سیل مل قضیه کې نواز شریف ته ضمانت ور نه کړل شي. نو نو اوس لږه شیبه وروسته څه فیصله راځي د هغې وروسته به بیا کېږي چې آیا نواز شریف بهر ملتا یا د ملک په بل کوم اسپیټال تکلیل شي علاج لپاره او کنا څه حالات مخ ته پیږي.
سمد احمد الله بیا به تاسو نه معلومات نور اخلو. خدا راته وای چې د پنجاب صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد هم خبري غونډه کې د نواز شریف د صحت په اړه ویلیو. نو د نواز شریف د صحت په اړه ویل کېږي ځکه چې دوی وای چې د سي ماينر یا وړوکه شانته د زړه حمله پر راغلی و.
بالکل ډاکټر یاسمین راشد چکم دا هغه هر ورځ د نواز شریف د صحت حواله سره په لاهور کې خبريالانو ته بریفینګ چکم دی هغه ورکړي. نو نن چې هغه کوم خبريالانو سره خبري وکړي نو دا یو اله اول خو دا ویله چې نواز شریف د صحت حواله سره یو ښه خبر دا دی چې د نواز شریف پلیټ لیټس چکم هغه 13 ورځ شپږ زره ته را رسیدلی هغه نن چکم دی 15 زره ته را رسیدلی دي. یعنی دې کې د تیزی سره اضافه روانه ده ځکه چې پرونې کله د مرض تشخیص وشو دا غي نه پس اکیوټ آی ٹی بی چکم دی دغه مرض دا هغه وو. نو د هغې وروسته ډاکټرانو چې کومه دوایي شروع کړي نواز شریف دا پلیټ لیټس چکم دی دا تیزی سره ښه کېدو طرف ته روان دي. خو پرون نه بل پرون چې د نواز شریف پلیټ لیټس شمیره راکم او په هغه وخت کې یو وړ شانتي د زړه حمله چې کوم هغه پر هغه لیوه خو ډاکټرانو چې کوم دغه علاج شو کړو نو دغه وجنه د زړه کومه برخه چې کوم هغه متاثر نه شول او چې کوم ای سی جی کوم کړی شوی دا نو دغه کې داسې دغه مخه ته نه دی راغلی چې آیا د دغه حمله د وجه نواز شریف زړه ته نقصان رسیدلی دی. نو هغه وړ شانتي د زړه حمله وا خو دغه نه هیڅ خرابې نه دی پیدا شوی او د نواز شریف صحت چې کوم دی هغه خکېدو طرف ته روان دی. خو وسم نو وړ چې کوم دی هغه صحت لکه پوره خنه ده ځکه چې د پلیټ لیټس شمیره چې کومي هغه یو نیم لک تر څو رسیدلی نه نو هغه وخت پورې د دې کنډیشن چې کوم دی هغه خنه ده. نو نواز شریف په صحت کې خوارې راتلل شروع شوې دي. فشار چې کوم دی هغه هم لکه د مخ کې چې کوم هغه به جګو نو هغه هم نارمل حالت ته راغلی دی لکه راکم شوی دی. دغه شان د شکر چې کوم د هغه د په نهر باندې چې کوم ټیسټ وو نو هغه به ډیر زیات راتلو هغه هم چې کوم دی نن لګ راغی کوم بهتري راغلی ده. نو په قلار قلار په صحت کې بهتري روانه ده. خو اوس هم خطر موجوده ځکه چې 15000 پلیټ لیټس تعداد چې کوم دی هغه دی چې څو پورې دا بره تلې نه نو هغه پورې خطر موجوده ده. له
سمد احمد الله بس یو لن شانتي ک جواب ده دې ته پوس را کې اخیری ته پوس دې آزاد مارچ پاړه تاسو سره تازه معلومات لري ځکه چې د حکومتي مذاکراتي کمیټه او اپوزیشن رابر کمیټه ترمنس خو خبرو سره نتیجه نه دا ورکړي نو څه هلې ځلې دي؟
ملیحا سبا نه چې کوم دی مولانا فضل الرحمن دی خدای اعلان کړو چې پوښتم تاریخ باندې با چې کوم د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره به یووالی منځله کیږي هغه لپاره به جلسې جلوسونه او د هغه وروسته به زمونږ د مارچ باقاعده آغاز وشي په یو دیرشتم نیټه باندې چې کوم دی دغه مارچ به د ملک د مختلفو برخو نه اسلام آباد ته رارسي خو د رهبر کمیټې او د حکومتي کمیټې ترمنځ چې کومه خبرې اترې وي نو په هغه کې اوس نه لږه شیبه وړاندې د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک چې کوم دی اکرم دورانی سره رابطه وکړل او ورته پرون کمیټې کې دا خبرې شوې وي اپوزیشن ویل چې موږ په ډیچو کې مظاهره کول غواړو حکومت ورته ویل تاسو په پریډ ایونیو چې کوم دی هلته وکړئ یا بل کوم ځای نو اوس بیا ورته پرویز خټک دا خبره وکړه چې تاسو دغه نه ډیچو په ځای باندې په اسلام آباد بل هر حصہ کې تاسو مارچ کول غواړي بالکل تاسو ته اجازه دی نو د کندورانی چې کوم دی هغه دا ویل چې د رهبر کمیټې غړو سره به سلام مشوره وکړي دا هغه وروسته بیا موږ ویل چې آیا په ډی چوک نه نو بل کوم ځای کې موږ چې کوم دی لانګ مارچ یا ازادي مارچ کوم دی دا به موږ کوو خو بل خو د جمعیت غړي چې کوم دی هغه وایي چې لکه د رهبر کمیټې فیصله په خپل ځای خو موږ ویلي چې موږ به ډی چوک ته ځو هلته به مظاهره کوو خپل د ازادي مارچ به هلته نو زمونږ به کوشش دای چې موږ ډی چوک ته ورسیږو نو دا به بیا په یو درشتم اکتوبر پته لګیږي چې آیا د حکومت او د رهبر کمیټې ترمنځ تمځه ډیسایډ کیږي هلته دا مارچ کوي کنه ډی چوک ته ځان رسوي
زبیا به ګورو ډیره مننه احمد الله چې تاسو را سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د جمعیت العلماء اسلام فی د ازادي مارچ په اړه د حکومتي مذاکراتي ډلې او اپوزیشن ګوندونو تر رهبر کمیټې ترمنځ لومړی پړاو بغیر د نتیجې پای ته رسیدلې دي تاسو سم واوریدل د احمد الله نه خو دواړو ډلو ویلي مذاکراتي عمل به په وړاندې بوزي دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ مخالفو سیاسي ګوندونو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته د حکومت خلاف د لاریون اعلان کړی تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي
د اکتوبر په 15 اسلام آباد کې د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې و کسیزه حکومتي مذاکراتي ډلې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې سره ولیدل په دې موقع د نه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټې خپل سلور غوښتنې په لیکلي بڼه کې حکومتي کمیټې ته وړاندې کړې په دغه غوښتنو کې د وزیر اعظم استعفا نوې ټول ټاکنې آئین کې موجود د اسلامي دفو تحفظ او د اسلام آباد په ډی چوک کې دھرنا ورکول شامل دي د مذاکراتو وروسته د حکومتي ډلې مشر پرویز خټک رسنیو سره خبرو دا اپوزیشن غختنی با وزیر اعظم ته وړاندې کوي
آج حکومت کی مذاکرات
کوي نن د حکومتي او رهبر کمیټي او ترمنځ ملاقات وشو او ډېرې ښې خبرې وشوې ځینې تجهیزونه دوی وړاندې کړه او ځینې موږ خپلو خبرو کې ډېر پرمختګ وکړو موږ به په دې خبرو خپله صلاح او مشوره کوو او خپلې مشوروالې ته به دا خبرې هم رسوو دا راز د رهبر کمیټي مشر اکرم خان دورانی هم د مذاکراتو نه خوشبینه وو
پرویز خټک صاحب کی قیادت میں
دی وی د پرویز خټک سے په مشرۍ کې د موجوده حکومت مهم خلق مونږ لا راغلي دي مونږ هغه ته هر کله وایو زموږ ډېرې ښې خبرې وشوي او څنګه چې تاسو ته پرویز خټک سے وویل مونږ ځنې خبرې ټاکلې هم دي
کافی بات ہے کچھ تے کی ہے
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نه د ازادي مارچ او د دې مذاکراتي عمل په اړه پوښتنه نو دا غوښتنه ناوا
زما دا خیال دی چې دا مارچ چې کوم دی چې اوس چې کوم کلمیا نواز شریف ته هم ریلیف ملو شو د عدالت نه نو اوس زما دا خیال دی چې د مولانا فضل الرحمن دی به راضی به پل لنډه غونته پل اکټیویټي به اوکی دنیا ته به اوخی چوګره مونږ اسلام آباد ته لاړو او د دې خبرې هم امکانات شته چې څنګه مولانا فضل الرحمن ته دا پیغام پیله د فوج د اړخه ملو شو او ویلې کیږي چې آرمی چیف هغه ته ډیر واضح پیغام ورکړی دی د حکومت د خلاف د خپل احتجاجونه ختمولو لپاره نو کې دی شي چې هغه اعلان وکړي او دا خبره سدا سي جوړ شي چې اړو دا چې سکیږي دا اړو اوم نشي
دا په داسې حال کې چې د تیری شورو پورس وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره د ملاقات په وخت د خپل استعفا او نوې ټول ټاکنو غوښتنه په بشپړه توګه مسترد کړی وا خو بل پلو هم د اکتوبر په 15 د سند په لاړکانه کې رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنه کړي دوی بل آزادي مارچ په هیڅ جوړ نه پشا کیږي اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي نو باید چې بیا د سره نوې ټول ټاکنې وکړي شي او وزیر اعظم استعفا ورکړي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوي سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
عوامی نشر گند په آزادی مارچ کې د ګډون لپاره خپل پلان ته حتمی شکل ورکړی. پرون په دې اړه د یاد ګوند تھنک ټینک د مشرانو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې په ولی باغ کې وشوه. په غونډه کې فیصله وشوه چې د اکتوبر په 1 به د ګوند ټولو ضلعو لاریونونه د مردان رشکه انټرچینج ته راټولیږي او له هغه ځای به د اسلام آباد په لور لاریون کوي. غلام غوثرو
تیره ورځ په دغه اړه د یاد ګوند د لوړپوړو مشرانو غونډه په ولی باغ کې ترسره شوه. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا په حواله باندې دا فیصله وشوه چې د ټولي صوبې قافلې با جلوسونه با په 31 تاریخ باندې 11 بجې 11 بجې پر شکه انټرچینج کې راغونډیږي او د مشر اسپندیار ولی خان په مشرۍ کې دغه په قیادت کې با اسلام آباد ته آزادی مارچ تا روانی گی.
سردار حسین بابک زیاته کړه چې موجوده حکومت تیر کال په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او په تیر یو کال کې د ولس په ستونزو حل کولو کې هم پاتې راغلی. نو ځکه د مولانا فضل الرحمن لخوا په اعلان شوی په دغه پاسون کې ګډون کوي.
په دې ملک کې د سلیکټډ حکومتونو جوړولو کم رواج دی. دغه ټولو نه انصافو او دغه ټولو ظلمونو او دغه ټولو مشکلاتو او مسلو په ضد باندې ټولو دنیا له دا پیغام ورکول دي چې دا ولس چې دی دا د موجوده نظام نه د موجوده طریقې کار نه یا د حکومت چې کوم یو کال څخه د پاسه شو دغه په ذریعه باندې چې د عوامو حقوق په کومه طریقه باندې اسب شو دغه خلاف راوتل دي.
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړی دي او دریز لري چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي او ځینې نورو ستونزو سره مخ دی. بلې خواته هم تیره ورځ د جمعیت علمای اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې حکومت که د هغوی په لاره کې هر رقم خنډونه راولاړوي خو دوی به په هر صورت کې د حکومت په ضد اسلام آباد ته ځان رسوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. 15,000 13,500. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړو او د بشري حقونو لپاره کارکونکو په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې عدالت ته د حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخه ونیسي. دوی وایي د اکشن ان ایډ آف سیویل پاور آرډیننس په نوم دا قانون بشري او سیاسي حقونه تر خپو لاندې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15 د پېښور های کورټ هغه پرېکړه وځنډوله چې په نتیجه کې اکشن ان ایډ آف سیویل پاور ریګولیشنز غیر قانوني ګرځول شوی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقوقو لپاره مبارزه کوونکو او د پارلمان په خواني غړو سپریم کورټ ته درخواست ورکړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سنیټر فرحت الله بابر د اکتوبر پر 15 مشال راډیو ته وویل چې دا قانون د پاکستانی آئین خلاف دی.
پیس صورت خلق وانشی مندلے دا آئین خلاف دے دا دا سیاسی نکتہ نظر خلاف دے دا دا طول سیاسی جماعتوں دا منشور خلاف دے دا دا قبائلی علاقو دا خلقو دا حقوق باندے ڈاکہ دا دا خیبر پختونخوا دا خلقو حقوق باندے ڈاکہ دا زمین امید دے انشان دا چکلا دا اپیل حکومت پر سپریم کورٹ کی اور دلکی گی
د پاکستان وفاقی او د خیبر پښتونخوا صوبائی حکومت په ګډه د پېښور های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی و. د خیبر پښتونخوا له ایډوکیټ جنرل او حکومتي وکیل شمایل احمد بټ زخم وپوښتل چې دوی پر کوم اساس د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی و، نو هغه وویل چې په دې اړه د څه ویلو اجازه نه لري. خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوی درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه کوي. خو فرحت الله بابر وایي امنیتي ادارو چې کومې حراست خانې جوړې کړې دي هغه په مکمل توګه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
انټرنل سنټرز یو ټریلی حراستي مرکز اغا د عام جیل په شان نه دی، هغه کې چا سره ملاقات نشي کېدی، هغه کې د جیل قوانین اطلاق نه کیږي، او هغه چې کوم دی ځان ته بذات خود داسې دی لکه څنګه چې په کیوبا کې د امریکې د ګوانټانامو بے سنټرز یا ابو غریب جیل وو په عراق کې، نو لکه په پاکستان کې ندی قسم جیلونه ابو غریب غوندې جیل او ګوانټانامو بے غوندې جیل ته اوس اجازه ترلاسه شو. فوجی افسر سے دا اجازت ملاو فوجی اگر سو گرفتاری سو نے مجھے پھر گرفتاری اگر گرفتار کی چکم ملزم بھی اگر عدالت تک لے شی اگر وکیل کے والے شی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن سیکرټری جنرل حارث خلیق مشال راډیو ته ویل چې داسې قوانین جوړول او عملي کول وفاق کمزوري کوي.
پاکستان کا جو آئین ہے اس میں کچھ شہریوں کے بنیادی حقوق
دو پاکستان چھ کم آئین دے پہاگی کی دے خلق کو زنی بنیادی حقوں نہ خودل شوی دی اگا دا اولس اور ریاست تر منز عمرانی تڑون دے نو زکا دا بشری حقوں نو کمیشن دا فکر کوی چھ دا سی قوانین مناسب ندی او باید منظور نشی دا سیاسی مزاحمت او اختلاف رائے مقابلے لپارا طریقہ دا ند چھ قوانین دے سخت کرل شی او دا خلق کو غگ دے خاموش کرل شی او خلق دے لجائز و سیاسی او جمهوری حقونو بے بارخشی
اور سیاسی حقوق ہیں ان سے محروم کریں.
پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشری حقونو نور مبارزین تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو وار له مخه په زرګونه کسان په ناقانونه توګه ورکړي او په خپلو حراست خانو کې ساتل دي، خو حکومت او امنیتی ادارې داسې تورونه په سخت ردوي.
د پېښور هایکورټ د بنو سانکې د خړ کمر په مقدمه کې د پارلمان د غړو عادي وزیر او محسن داوړ ضمانتونه پاخه کړل. دا فیصله عدالت پرون د سرکاري وکیل او پارلمان د غړو او د هغوی د وکیلانو د دلیلونو اورېدو وروسته وکړه. دوی تر دې وړاندې په عبوري ضمانت خوشي کړل شوي وو. نور معلومات د عمر وزیر په رپورټ کې دي.
پرون د پېښور هایکورټ بنو سانګې د محسن داوړ او علي وزیر ضمانتونه پاخه کړل. تیر ورځ هایکورټ بنو سانګه کې محسن داوړ او ولی وزیر او د دوی وکیلان عبداللطیف افریدی او سنگین خان وړاندې شول چې د اوږدو دلایلو پس عدالت د دواړو پارلماني غړو د خړ کمر پیخه مقدمه کې ضمانتونه پاخه کړل. په دې اړه سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل
هغه ابوری د میاشتې لپاره سلسله پخه شوه. دویمه خبره دا چې مخالې چې شرطونه مرتونه ختم شول. حکومت ته ویل چې سرکار ته عدالت ته ویل چې تاسو د دسمبر دی اخیره پورې دا ٹرائل ختم دا مقدمه ختم کړئ، گوایان پیش کی په عدالت کې نور مسلم ست په دوه میاشتې کې ماته مشکل ښکاری. فلحال دا دی علي وزیر او د محسن په حق کې ښه فیصله وه.
د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل میاشت وړاندې ضمانت مشروط وو چې نن د ده او ولی وزیر ضمانتونه پاخه شول.
نن د سرکار وکیل هم راغلی و زمونږ طرف نه هم لطیف لالا او سنگین خان بحث وشو. بحث کې دا خبر وشوه چې بھئی دا کوم شرایط چې کوم دي هغه مناسب نه و. دا د ولس نمایندګان دي، د ولس د حق غوښتنه به دي په هر صورت باندې کوي. خو کوم کیس چې د دې خلاف رجسټر شوی او د خړ کمر والا هغه بے بنیاد و.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ او ولی وزیر شمالی وزیرستان خړ کمر کې د مئی شپږویشتمې له پیښې وروسته نیول شوي ول چې یوه میاشت وړاندې په عبوري ضمانت خوشي شوي ول. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له نجیب عامر.
په پاکستان کې د بشري او جمهوریت حقوقو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان په خوانې غړو سپریم کورټ ته درخواست کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن اینڈ ایڈ سیول پاور آرڈیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15 په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه لویه جرګه د دې مسلې اوریدنه کوي. نن په اسلام آباد های کورټ کې په لذیذ یا سټیل ملز کې کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې 2 کسیزه جرګه د مقدمې اوریدنه کوي. دا د وړاندې پرون لاهور های کورټ په 34 شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو. د حکومتي ډلې او د مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د ازادۍ مارچ په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي د نادرا ادارې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د یو مهم مشر حافظ عبدالله شهریت ختم کړی دی. نوموړی د پاکستان د سنت پخوانی غړی دی. نادرا وایي حافظ عبدالله پاکستانی نه دی او د هغه شناختي کارډ ختم کړل شوی دی. حافظ عبدالله نن مشال رډیو ته په دېړه وویل چې د چمن اوسیدونکی دی. عوامی نیشنل ګوند پرون د سینیټری ستاره یاز د ګوند بنیادی رکنیت ختم کړ. نوموړی په سینټ کې د یاد ګوند یوازنی استازی ده. ګوند وایي هغې د پارټۍ له اصولو خلاف ورزي کړې خو هغه وایي په دېړه بعد اسفنیار ولی خان سره خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي. د پاکستان ولسمشر د افغانستان امنیت د خپل هیواد لپاره مهم بللی. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هغه قانون لاسلیک کړ چې تر مخه یې 1,000 کسان دخل کېدای شي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د افراطیانو د لیکنو د پخولو له وجې زندان ته اچول شي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د سی ټی ډی هغه شپږ اهلکاران چې په ساحیوال پیښه کې ککړ وو د خوشی کولو په فیصله ټول ملک د خفګان څرګندونه وکړه او وزیر اعظم عمران خان پنجاب حکومت ته هدایت جاری کړي چې عدالت فیصله پر ضد دی اپیل دایر کړي. اور اسپانه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د پیښې وروسته وزیر اعظم عمران خان او د کابینې یو شمېر غړو په پیښه کې ککړ کسانو ته د مثالی سزا ورکول ویلي وو. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې هغه مثالی سزا دا وه په نهه میاشتو کې ملزمان خوشی کړی شول. ورسپانه لیکي قانون نافذونکې ادارې همیشه دا قسمه پیښو نه ډیر زر او په اسانۍ سره بچ کیږي او اولس پر همیشه د اندېښنو سرګندونه کړې ده. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي نړیوال بانک تر مخه پاکستان په کاروبار کې اسانۍ پیدا کولو په حواله سره په ډومبو لسو ملکونو کې شامل شوی دی. د بانک راپور په یو داسې وخت کې راغلی چې پاکستان په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی. نه صرف د قرضو په بوج کې اضافه روانه ده بلکې د بد انتظامۍ او بې ځایه سیاسي مداخله لوجه هغه ادارې چې یو وخت به په ګټه کې روانې وي اوس هغه هم د خساره سره مخ دي. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د معاشي ټیم تر مخه چې اصلاحات لوجه تر څه حدا بهتري راغلي ده خو پښتنه دا چې دی بهتري ګټه به اولس ته کله رسی زکات چې غریب اولس وس سم د زیات ګرانۍ لوجه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان او هند کرتارپور راهداري خلاصولو نه متعلق لوزنامه لاسلیک کړه او د 9 نومبر وروسته په هند کې موجود سکان به کول شي چې هر ورځ 15,000 کسان په غیر د ویزه کرتارپور ته لاړ شي او د خپل مذهبي ځای زیارت کول وروسته ماخام به خپل ملک تستنیږي. ورسپانه لیکي کرتارپور راهداري په صورت کې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ لپاره دروازه خلاصه شوه. په یاد ملک کې یو شمېر نور همداسې ځایونه شته چې د مختلفو مذهب منونکو لپاره ډېر اهمیت لري. حکومت لا پکار دي چې دې طرف ته هم خپل توجه راواړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومس مجلې په یو رپورٹ کې لیکلي چې د هند غیر چاپیره نړۍ په بدلېدو د خو د هند بارنو چارو په پالیسو کې بدلون ناراضي او د تیر په شان ډېره محتاطه او له تخیل خالی ده. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ایران د نفوذ او زیاتېدونکو اغیز په اړه مقاله خپره کړې. شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
د اکانومست لیکي چې ځینې کارپوهان فکر کوي چې د هند غیر چاپیره حالات په بدلېدو دي او باید د هند په پالیسیو کې هم بدلون راشي. د مودي حکومت د ټرمپ د انتظامی سره نږدې اړیکې لري او دواړو مشرانو اوس په هیوسټن کې یوې شریکې ولسی غونډې ته وینا هم کړې ده، خو ولې د دې هر څه نه هند ته سیاسي ګټه نه ده رسېدلې. وزیر اعظم مودی د ولسمشر ټرمپ پرنګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او چین د ولسمشر شی جین پینګ سره د خپلو ملاقاتونو تصویرونه شریک کړي، خو په بدل کې ډېر لږ څه ترلاسه کړي. روسیا د ډېرې مودې نه د هند لپاره د وسلو تر ټولو لویه سرچینه وه، خو روسیا اوس په پاکستان هم وسلې خرڅوي. د اکانومست په وینا په نړیوالو چارو کې د هند غیر جانبداری دوام لري، اگرچې د پاکستان نه بغیر بل کوم دښمن هیواد نشته، خو دوستان هم یو څو دي. که چېرې هند په پوځي او اقتصادي توګه پیاوړې وي نو بیا دغه څه خاص خبره نه وه، خو د دغه لویو هیوادونو پرتله هند ډېرې وسلې له بهر راوړي او د پوځي بجټ ډېره برخه په تنخواګانو او پنشنونو خرڅ کیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې په یو راپور کې لیکلي چې په روایتي توګه ایران په افغانستان کې خپل هڅې د پارسیبانو د واکمنې او د افغان شیعګانو تحفظ ته ځانګړې کړې دي. په دوی په نږدې موده کې د سنی وسلوالو ډلو او اسلامي دولت د وسلوالو لخوا خونړي بریدونه شوي دي، خو د هر څه بالا ایران اوس په افغانستان کې استحکام غواړي، ځکه چې په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل خواو شا 3 میلیونه افغان مهاجرین ایران ته ورتګ ته اړ کړي وو. د دې په نتیجه کې د ایران په کلیو ښارونو کې وسیلې کمې شوې وې او د ولسی خدمتونو ادارې د فشار لاندې راغلې وې. بل دا چې تهران یریږي هسې نه سعودي عرب د ایران په مشرقي برخه کې د خپلو لاسپوسو د ځای په ځای کولو لپاره په افغانستان کې د بېقرارۍ نه ګټه پورته نه کړي. مجلې لیکلي دي اگر چې په نورو ځایونو کې ایران او امریکا د یو بل سره خکر په خکر دي، خو په افغانستان کې ګټې په ټکر کې نه دي. ایران نه غواړي چې خپل مشرقي گاوند د ځان او امریکا ترمنځ د جنگ ځای جوړ کړي، ځکه چې په راتلونکو کې بعد ایران په مشرقي پولا د لوی اړې ګړې او بېقراری رامنځته کړي. خو په ایران کې پالیسی جوړونکي غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان لاړ شي، ځکه چې هغوی دا فکر کوي چې اوس په دغه هیواد کې د وضع انتظام د سفارتي لارې کېدلی شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
روس، چین او پاکستان په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې. پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او روس، پاکستان او چین د استازو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې له سیاسي او سفارتي لارې په افغانستان کې د قراري پر ځای کولو لپاره شریکو هڅو ته بیا کتنه وشوه. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د اکتوبر پر 15مه د روس، چین او امریکا ځانګړو استازو په ماسکو کې د افغان سولې بهیر څلورمه غونډه وکړه. د دې ترڅنګ روس، چین، امریکا او پاکستان هم د څلور اړخیزې ډلې دویمه ناسته وکړه. د غونډې برخوال د افغانستان حاکمیت، خپلواکي، ځمکنۍ بشپړتیا درنښت ته په کتو پر هغو لارو چارو غږېدل چې د افغان ولس له غوښتنو سره سم هلته د یوې تلپاتې سولې لپاره مرسته وکړي. د غونډې ګډونوالو په پای کې ځینې نقطې په ګوته کړې. په هغې کې د یوې تلپاتې سولې او جګړې ختمولو لپاره د افغان ولس پراخه او ریښتونی غوښتنه په پام کې نیول ضروري وبلل شوه. دغه شان د افغانستان اوسنی حالت او د هغوی ګډو هڅو ته بیا کتنه هم مهمه وبلل شوه، چې له مخه یې له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارو په دغه هیواد کې یو پایدار جوړجاړی رامنځته شي. په غونډه کې وویل شول چې پایښت لرونکې سوله بې له سیاسي خبرو اترو نشي ترلاسه کېدلی. روس، چین او پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ بې له ځنډه د خبرو اترو بیا پیلېدو او یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خپل ملاتړ وښود، چې له مخه یې بین الافغاني خبرو اترو ته لار هوار شي. د غونډې برخوالو د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره له حکومتي مشرانو او د نورو په ګډون له طالبانو سره د کار ژمنتیا وښودله چې د ټول افغان ولس د ګټې په خاطر یو هر اړخیز او پایدار امن تړون رامنځته کړي چې جګړه پای ته ورسوي او له هغې څخه سیمه ییز او نړیوال امنیت برخمن شي. د غونډې په ګډه اعلامیه کې په ټولو غاړو ټینګار شوی چې د خبرو اترو لپاره د یوه وړ چاپیریال جوړولو په خاطر د سمدستي تاوتریخوالی راکم کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د بین افغانی خبرو اترو پر مهال دې ټولې ښکېلې خواوې اور بند کړي چې له مخې برخوال د افغانستان راتلونکي سیاسي لار نقشې ټاکلو جوګه شي. اعلامیه کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ شوی چې د بین الافغانی خبرو اترو پر مهال دې لوی شمېر بندیان آزاد کړي. په راتلونکي امن موافقه کې دې د ښځو سړو ماشومانو او لګکیانو په ګډون ټول افغانان خوندي کړل شي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او طالبانو په ګډون په ټولو افغانانو غږ شوی چې خپل خاوره به د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو کارولو ته نه پرېږدي چې له کبله د یو بل هیواد امنیت ته ګواښ پېښ شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر نابودولو هم ټینګار شوی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. عوامی نشګون د سینیټری ستاره یا د پټه بنیادی غړیتوب پرون ختم کړي. په خیبر پښتونخوا کې د عوامی نشګون ویان صدرالدین مروت ویل چې نوموړي ته د سپتمبر په دویمه نیټه د پټه ډیسپلین خلاف ورزي کولو په تور شوکاز نوټس ورکړل شو، خو د اطمینان ور جواب یې ور نه کړل شو، نو ځکه ورله د ګوند بنیادی رکنیت ختم کړ. بلخوا سینیټر ستاره ایاز وای د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ته اپیل کوي ځکه چې دای قانوني حق دی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي ویان صدرالدین مروت د اکتوبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل سینیټر ستاره ایاز چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي ضلع سره تعلق لري په خپل سیمه کې په تنظیمي توګه مسلې پیدا کړې وي، نو صوبایي صدر ایمل ولی خان ورته د ستمبر په 2مه نیټه د پارټۍ د قاعدو خلاف ورزي باندې شوکاز نوټس ورکړی وو. د نوموړي وینا وا سینیټر ستاره ایاز د شوکاز نوټس په جواب کې د تسلۍ وړ جواب ور نه کړی شو، نو صوبایي صدر یې د ګوند د آئین شق 28م تر لاندې بنیادي رکنیت ختم کړو. مشال ریډیو چکلا د سینیټر ستاره ایاز سره د ګوند بنیادی غړیتوب ختمولو په اړه تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ته به د لړکی اپیل کوي ځکه چې دا یې قانوني حق دی. د یادونې دا چې له دې وړاندې د ستمبر په 2مه عوامی نشتل ګوند خپل یو مشر سیاستوال او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن صدر عبداللطیف افریدی بنیادی رکنیت په دې وجه ختم کړی وو چې نوموړي د جولای په 6مه قبایلی ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره شو انتخاباتو کې خپل زوی د ګوند سره سلا مشورې نه په غیر ودرولی وو. دې ترڅنګ د 2013 کال په نومبر میاشت کې یاد ګوند خپلو دوه نورو غړو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک غړیتوب هم ځنډولی وو. عوامی نشتل ګوند په خپل یو بیان کې ویلي وو چې بشرا ګوهر او افراسیاب خټک په ټولنیزو مطبوعاتو د ګوند پالیسو خلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کوو، خو بشرا ګوهر او افراسیاب خټک د ګوند تورونه پر ردولو سره ویلي ول داسې هیڅ یې نه دي کړي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو. د شمالي وزیرستان د درپخېلو کمی مشرانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د بوراخېل طبيوال قوم سره دی د هغې د ځمکې لانجه هواره کړي، ځکه چې له دې سره په سیمه کې د امنیت خرابېدو خطر دی. بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار اجمل وزیر مزاحدچیانو ته ډاډ ورکړی چې د شخړې د هواري لپاره به له دواړو خواوو سره خبرې کوي او په دې اړه شوې پرېکړې به عملي کوي. له پېښوره غلام غوس اورو.
د شمالي وزیرستان د درپخېلو قومي مشرانو تیر ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بوراخېل طبيوال قوم سره د هغوی د ځمکې لانجه دي حکومت حل کړي او هغوی ته دې خپله ځمکه حواله کړې شي. سو قومي مشرانو په دغه مهال له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل:
زما نام ربنواز دوړ، دا د ځمکې معامل ده، خو ډېر پخوانی معامل ده. د حکومت په قطار شې فیصله شوی دو، نن دا خلک دې ته روغلی ده چې دغه عملي کېږي د حکومت په کور کې. ولې نه آب بوراخېل کوم ده، مونږ چې کوم یو دوړ درپخېل کوم دي، د ځمکه چې کوم ده کنه دا خو ستر مربع ځمکه ده او ډېره لویه ځمکه ده.
زمانوم شیرون دا څو ځلې فیصله وشوه، دغه حکومت راته وکړه، مونږ خپل نه دا کړی، رسول ته دی ګوري، قران ته دی ګوري، زمونږ د فیصله د عملی کوي نه عملی کوي، مونږ دل واسي چې مونږ لزنه په وجنی هغه وجنی.
هم په دغه محل د سیمی یو خبريال سمیع الله داور د دغه لانجې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
التا د درپخیل زمکه دا د میرانشاه بازار نه تقریبا په 1 کیلومتر باندې، چې هغه باندې د درپخیل قوم د انګریزانو وخت نه قبضه ده. سمو د مخکې په دې باندې قبضه کورونا راغلو، یو کور راغلو، دوا کور راغلو، او وزیر طبيوال نوم ده د هغه قوم. بیا زمون قوم را پاسدو چې یاره دا علاقه خو زما ده، پر کاټ کې زمادہ، په مسل کې زمادہ، فایلونه پرته دي، انګریزانو جرمنی مونږ پر ور کړی دي، نو تد دلته څنګه راغله چې دا قبضه ده وکړه.
احتجاجي غونډې ته بیا وروستو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار اجمل وزیر هم راغلو او نوموړي په دغه محل دوی ته په خپل وینا کې وویل:
موخ بلکم سره خبره نه جو شوې، نه مې علي دلی دي، یغه خبره مې جوړ وی، تاسو خبره مې جوړ وی، زو د اډمنستریشن اپشتنه وکړه چې بای پدا کې مسله څه شي، چې تاسو دامره مجبور شوي چې تاسو دلته په شاور ته روغلی، دا مسله خو په چار وای چې ورته په میرم شاکه حل شوی وای. میرو چې کیما مسله تاسو روبرای کیما مسله باندې مسله جوړیږي، میرو د یغه حل کوله کوشش کی.
احتجاج کوونکو مشرانو وویل چې دوی په هیڅ صورت کې خپل ځمکه بل چاته نه پرېږدي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان حکومت وايي حسب کوي چې په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیوګانو مسله د جینکو په تعلیم اغیز نه کړي. د صوبې د کورنو چارو وزیر وايي په هر صورت په پلټنه کوي او خلکو کسانو ته به سزا ورکوي. د صوبې پر تعلیمي حالت نظر لرونکي وايي هلته اوس د خزینه تعلیم په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی، نو باید چې د داسې پیښو ترسره کوونکو ته داسې سزا ورکړل شي چې د عام ولس باور ته زیان ونه رسیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د بلوچستان حکومت وایي په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ شوو ویډیوګانو مسلې ته یې تر هر څه لومړیتوب ورکړی دی. د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو د اکتوبر پر 25مه مشال راډیو ته وویل چې هر څوک په پلټنو کې په ګوته سو هغوی ته به سزا ورکوي. یو غلط کار سوی دی او موږ به مخه نیسو، داسې ظالم خلک په هیڅ صورت نسو بخښلای. اف ای ای د اکتوبر 29 خپل رپورټ وړاندې کوي چې شکیلو کسانو ته سزا ورکړو نو د ولس اعتماد به بحال سي او موږ نور هر څه شاته کړی دي او دې مسلې ته مو لومړیتوب ورکړی دی. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره اف ای ای د دې مسلې په اړه پلټنه کوي او د اکتوبر 29 به د بلوچستان های کورټ ته خپل رپورټ وړاندې کوي. په عین حال کې د بلوچستان اسمبلی هم یو داسې کمیټې ورته جوړ کړې ده چې د حکومت او اپوزیشن دواړو غاړو کسان پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړی او د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ نصرالله زیری وای د دې پیښې به د میندو او پلرونو او په خاصه توګه د نجونو پر ذهنونو اغیز وي، خو د ده په وینا شکیل کسان به له سزا بچ نه سي.
خو موږ د دې لپاره څورو ګوندونو بیا د صوبې چې کوم های کورټ دی هغه دا کیس روان کړی دی او منطقي انجام ته به رسي، چې په دې کې ملوث دی چا چې دا کار کړی دی هغه په سزا باندې ورسي.
د بلوچستان د تعلیمي چارو پوه نظر بړي څه وای؟ بلوچستان وار له مخه په ځانګړې توګه د نجونو په تعلیم کې وروسته دی، نو داسې پیښې به د ده په وینا ډیر فکري تاوان ولري.
اصل کې دا واقعا د پښتون بلوچ صوبې پر تعلیم باندې، خاص کر د ښځو پر تعلیم باندې یو لوی برید دی، ځکه دا برید د خلکو د قوتو له خوا کیږي چې د دې صوبې کې چې پخوا هم د ښځو تعلیم باندې فتوای ورکول سوی وې کفر ګڼل کېدی، نن په بل شکل باندې د نجونو پر تعلیم باندې د حملې روانې دي. هغه وجه دا ده چې دا وخت پښتنې نجونې بلوچستان نجونې د پاکستان په لوړو ادارو خصوصا د کمیشن په اگزام کې ډېر ښه پوزیشنونه اخیستي دي.
د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د دې پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د یاد پوهنتون د وایس چانسلر جاوید اقبال دنده د پلټنو تر مکملېدو وځنډوله. جاوید اقبال ویلي وو چې د داسې ویډیوګانو خبرونه یوازې تورونه دي او هدف یې د ده په وینا د پوهنتون بدنامول دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
بابا جوړ کې مېش مسیحیان وایي چې دا غوی لپاره نه خو په نوکرو کې 15% کوټه ورکول کیږي او نه یې ځان لکم سکول شته. دی غاړي چې چرچ یا عبادت خانه او هدیره جوړه شي. بلخوا پارلماني غړي ګلداد خان وایي چې راتلونکي سالانه ترقیاتي فند کې به غوی کوشش کوي چې د دوی ټولې مسلې هواري کړي. شانواز ترکزی اورو.
په باجوړ کې 270 عیسایان اوسېږي، خو دوی وایي چې خپل عبادت خانه او هدیره نشته. پرویز مسیح او جمیل بسمل د دغه عیسایانو د تنظیم ماینارټی اسوسیشن مشران دي او وایي چې د حکومت لخوا د اقلیتونو لپاره چې کومه 15% کوټه په نوکریو کې مقرره ده، دوی ته په هغه کوټه کې ځای هم نه ورکول کیږي. پرویز مسیح د یاد تنظیم صدر دی، وایي چې هغه دا څو کاله شو د خپل عیسایي ورورولۍ د ستونزو د هواري لپاره منډې تړلې وهي، خو د حکومت لخوا ورسره هېڅ رقم مرستې نه دي شوې.
مسلم واړو لا غو اسلامیات سبق مشکلات نه جوړیږي او مونږ واړو لا ډېر مشکلات جوړیږي. بیا وزیر اعظم پاکستان دا یو اپیل کوم کې مونږ دپاره مونږ خلکو دپاره یو پیریډ اسلامیات دے سنگا چې دې سرا سوشل اسٹڈی یا داسې شینو دیکھے یا بیبل دپا.
جمیل بسمل هم دو دغه اسوسییشن جنرال سیکرټری دی او دی وای چې د یو یو کوارټر یا وړو کې کور دننه درې او څلور کور مې وسیږي، نو غواړي چې خپل مخصوصه کالونی ورته جوړه شي.
اگر اوس خبره شوه چې 5% کوټه دا ګوره کاغزا تاسو مخ مخ پرته دي، تاسو ویو ګورئ دا حکومت پاکستان دی، مونږ نه دی جوړ کړی 5% کوټه نشته دلته کې. امنګ یل چې جنازه چکی کی بیا نو خارت منځو دی دینه په ټلیفون کو ال تک منګ لا پارا سه سیستم جوړ کی بدم لګی چې پردیک زیل لاړ شو چې منګ داز زی دے د منګ مرګ جون دی زادہ با جوړ دے.
د با جوړ نه د قامی سم لګړی ګلداد خان وای چې د ایسای ورورولې ټول مشکلات ته د هغوی پام دی او هغه به کوشش کوي چې دغه ستونزې ورته هوارې کړي.
په دې ایډیپی کې به د دوی ډېر سہولت چې د هغوی لپاره به د مقبرې خبره پکې کوو، د هغوی د عبادت ګاځای به پکې، څنګه چې د سکول خبره تاسو وکړه، موږ چې څنګه ټول باجوړ لپاره کوشش شروع کړی دی که په پرایمري لیول دی که په میډل های باندې دی هایر سیکنډري، دغسې دوی ته هم دغه سہولت ورکوو. انشاءالله د دوی مسلې به حل کوو.
ته عیسایي ورولې اکثریت په ښار باجوړ کې اوسېږي، ولې پشت او ناوګۍ کې هم د دوی ځینې خاندانونه اوسېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو د یو غونډې پر مهال ویلي چې د صوبې په کلیوالو سیمو کې په ښځو کې د سینې د کینسر یا سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده. دوی وایي لوی علت یې غربت، ناپوهي او د روغتیا د اسانتیاو کمی دی، خو حکومت په دې اړه د ځانګړو ګامونو پورته کولو ادعا کوي. نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په دې سیمینار کې زیاتره ډاکټرانو وویل چې د بلوچستان د کلیوالو سیمو په ښځو کې د کینسر یا سرطان ناجوړۍ مخ پر زیاتېدو ده. د دې لوی علت غربت، ناپوهي او قبایلي روایات دي. په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د خیریه موسسې هیلپنګ اینډ بلوچستان د څانګې مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل څه داسې راته وویل:
زموږ خوندې مندې، زموږ زنانې چې کومې دي، هغه له ډاکټر شرماجي که د هغه د سینې یو ګلټۍ یا یو پارسو داسی نو دوی هغه دسی لشرم لوجې ز ډاکټر ته نزی کدی ډاکټر لارسی او ډاکټر په ټرم باندې د علاج وکي. د لډیر غټه د بریسټ کینسر سی موجود تویایو او داغه علاج ډیر ګرانم دی، ډیر مشکلم دی. په ټرم باندې د مریض و ډاکټر تراسی نو د ډیر شې علاج دی او کمپلیټلی علاج دی ستو دا کمپلیټلی.
پر دې محل ډاکټر سید محمد صاحب زیاته کړه چې واز په کوټه کې سینار او بولان میډیکل کمپلیکس د کینسر د ناروغي د مخنیوي لپاره کار کوي. په کار دی چې حکومت په اړه ولسوالۍ کې د سرطان د مخنیوي لپاره روغتونونه پرانستي.
په کار دی چې زموږ په رورل ایریاز کې په هر ډیسټریکټ کې یو یو د کینسر باقاعده یونټ جوړ شي، هغه خلکو ته د معلوماتي سیمینار جوړ کړي او د خلکو ډایګنوسیس کوي د کینسر په حواله باندې. موږ له چې د کینسر پیشنټس راځي هغه ګرځي د رورل ایریاز دی یا د قبایلي علاقو څخه دی.
د حکومت له لوري د کینسر د مخنیوي په څنګ کې میچکله د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوی نو هغه څه دا سراته وویل:
په نوی هاسپټلز کې چې دی 1 بلین الوکیشن په دا بجټ کې سوی دی، په شیخ زید هاسپټل کې کینسر هاسپټل د پاره. دویمه دا دی چې په بی ایم سی کې 85 لاکھ لاګت نوی کینسر وارد موږ جوړ کړ، 100 بیډز. دریمه دا دی چې د بلوچستان عوامي انډاومنت فنډ کې و اکیوټ ڈیزیز د پاره کې کینسر مستانو کینسر پیشنټ د پاره 165 لاکھ پورې عام غریب مریض د پاره اغم د بلوچستان عوامي انډاو فنډ څخه دی اغه ته فینانس کول کیږي.
د دې کارپوهانو په وینا چې پر وخت باندې کده کینسر تشخیص وشي نو بیا علاج ممکن دی. په دې اړه په شوزو کې د پوهنې او خبرتیا لپاره د زیات زیار ایستلو اړتیا اوس هم لیدل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم دغه خبرونه تعقیبولی شئ. د دې پروګرام اخیری ته رسیدلی وو. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له نجیب عامر وور.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه: په پاکستان کې د بشري او جمهوري حقونو لپاره مبارزه کوونکو د پارلمان پخوانی غړو سپریم کورټ ته درخواست کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د ایکشن ان ایډ سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان سپریم کورټ ټاکلې ده چې د نومبر په 15 په دې اړه د یاد عدالت پر ججانو مشتمله یوه لویه جرګه د دې مسلې اورېدنه وکړي. نن په اسلام آباد های کورټ کې په العزیز یا سټیل ملز کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشي کول لپاره اوریدنه روانه ده. د جسټس اطهر مین الله په مشرۍ کې 2 کسیزې جرګه د مقدمې اوریدنه کوي. تر دې وړاندې پرون لاهور های کورټ په 34 شوګر ملز مقدمه کې د نواز شریف ضمانت منظور کړو. د حکومتي ډلې او مخالفو ګوندونو ترمنځ د حکومت ضد د آزادۍ مارش په موضوع خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. پرون د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ حکومتي ډلې په اسلام آباد کې د پارلمان د غړي اکرم خان دورانی په کور کې د رهبر کمیټې د غړو سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي د نادره ادارې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مهم مشر حافظ عبدالله شهریت ختم کړی دی. نوموړی د پاکستان د سینټ پخوانی غړی هم دی. نادره وایي حافظ عبدالله پاکستانی نه دی او دغه شناختی کارت ختم کړل شوی دی. حافظ نن مشال لډیو ته په دې اړه وویل چې د چمن اوسیدونکی دی. عوامی نیشنل ګوند پرون د سینیټری ستاره یاز د ګوند بنیادی رکنیت ختم کړ. نوموړی په سینټ کې د یاد ګوند یوازینی استازی و. ګوند وایي هغې د پارټۍ له اصولو خلاف ورزي کړې او هغه وایي په دې اړه به د اسفنیار ولی خان سره خبرې کوي.
د افغانستان ولسمشر ویلي د پاکستان په خاوره کې طالبانو د رهبرانو آزاد فعالیت د تاسف وړ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي. د پاکستان ولسمشر د افغانستان امنیت د خپل هیواد لپاره مهم بللی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هغه قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یې سناسه 6000 کسان بخل کېدای شي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.